یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه غرمه مو په خیر د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. تخنیکی چاري سره تای روشان مخه ته وړي خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمه او نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي. خو پیل به په خبرونو وکړو. په کابل ښار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي نن په کابل ښار کې د یو مین په چاودنې کې اته تنه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانې ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یوه استولي بیان کې ویلي دي چې چاودنه د کابل ښار د پنځمې ناحیې په کارتي مامورین سیمه کې د کلو د پراختیا د وزارت د کارکوونکو پر یوه کاسټر موټر شوې ده. ښاغلي زدران ویلي دي ټپیان روغتون ته رسول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ماموریت وایي د افغانستان د سولیز راتلونکي لپاره د افغانانو ترمنځ خبرې اترې تر ټولو ښه چانس دی. د خبره د ازادي راډیو د یو ایمیل په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند کړی ده. هغه زیاته کړې ده د افغانانو ترمنځ خبرې د راتلونکي سولیز افغانستان لپاره ښه چانس دی. خو د هغه په خبره د دې خبرو اترو ډول دي په خپل افغانانو ټاکي. هغه د هیواد په دننه او بهر افغانانو هڅول تر څو د شتو ستونزو ننګونه په اړه له یو بل سره خبرې اترې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم امریکا د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناماوی په افغانستان کې رسنۍ له خطر سره مخامخ دي. نن د نومبر 2 له ژورنالیستانو سره د تشدید پر وړاندې د مافیات د ختمولو ورسته یوناما په یو بیان کې چې نن یې پر خپل فیسبوک پاڼه خبر کړی ویلي دي چې افغان خبریالان له خپل سرو نیونو ناوړه چلند او ګواښونو سره مخامخ دي. بیان زیاتوي یوناما د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې تر 200 له زیاتو خبریالانو سره له بشري حقونو د سرغړاویو موارد ثبت شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یا د ارقامو له مخې افغانستان د کار په تړاو د خبریالانو د وژل کېدو د شمیر له پلوه د نړۍ څلورم هیواد دی. کیف وایي د اوکراین له دریو بندرونو څخه د غلو دانو صادرات چې د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوي وو له اړونده موافقې د روسیې د وتلو له کبله له نن څخه بندېږي. که څه هم ترکیې هڅه وکړه چې د یوې حل لارې په موندلو سره روسیه له دې اقدام څخه راوګرځوي. مسکو تېره اونۍ اعلان وکړ چې له دې موافقې وځي او پر اوکراین یې تور ولګوه چې د بشري مرستو له دهلیز څخه د ناوړه استفادې په کولو سره د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې پر کښتیو برید کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې له کیف څخه د رښتینی ضمانت غوښتنه وکړه چې له دې بشري دهلې څخه د پوځي اهداف لپاره کار ونه اخلي. او په اسرائیلو کې د پرنیو انتخاباتو اړوند نظر پوښتنې ښیي چې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ ښی پاله پکې مخکې دي. که دا نظر پوښتنه لاسلی د نتایجو سره سمون ولري نو نتنیاهو به چې 14 میاشتې مخکې د صدرت له مقامه لرې شوی و او په اپوزیسیون کې و یو ځل بیا د اسرائیلو صدر اعظم شي. تاسو د ازادۍ رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. امریکا متحده ایالاتونو د افغانانو غوښتي چې د افغانستان د ستونزو ننګونو د حل لپاره د خپلمنځي خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غوښتنه ازادي راډیو ته د یو ایمیل په ځواب کې کړې ده. موږ وړاندې په خبرونه کې د دغه ایمیل جزئیات به تاسو ته وایو. طالب چارواکو د هیواد په ختیځ کونړ کې په نشي مواد روغدو کسانو ته یو روغتون فعاله کړی دی. د چې دغه روغتون کم امکانات لري او خلکو ته څنګه خدمات وړاندې کوي موږ به په خبرونه کې په راپور کې درته وایو. همدارنګه وړاندې په خبرونه کې به مو د هیواد په سویلدیز پکتیا کې داسې یوې سیمې ته یوسو چې 15 کاله وړاندې پکې د یو ښوونځي د جوړولو چارې پیل شوې خو لا تر اوسه نه دي بشپړ شوې.
مکتبونه خراب دي. موږ چې امر د سلیمان زوی یو مکتب د 15 کاله کې ساتیر حکومت نقشه چولې و اوس ما مکتب په نیمای کې ولاړ دی. بعض درس نور مکتبونه ته متخان کې
د اوکراین په کړکیچ به هم تم شو ملتیا مو وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو د سولې راتلونکي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی، خو د دې وزارت په خبره د خبرو څرنګوالی باید خپل افغانانو ټاکي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ازادي راډیو ته ویلي ډیالوګ کې خبرې اترې تر ټولو ښه فرصت دی چې له لارې افغانان یو سولې راتلونکي ولري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر ترکیې ته تللی وه او هلته یې له بیلابیلو افغانو لورو سره کتلی وه. هغې د ترکیې له سفر وروسته ویلي وو چې د افغانستان دننه او بهر ټول افغانان یې هڅولی دي چې د جنسیت، قوم او جغرافیې نظر کې نیولو پرته ګډ ژوند وکړي، ځکه د هغې له قوله د افغانستان راتلونکی خپله د افغانانو په لاس کې دی. جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د سولیز راتلونکي لپاره په خبرو اترو ټینګار. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو د سولیز راتلونکي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی، خو د دې وزارت په خبره د خبرو څرنګوالی باید په خپل افغانان وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته په برېښنالیک کې د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي ډیالوګ یا خبرې اترې تر ټولو ښه فرصت دی چې له لارې افغانان یو سولیز راتلونکی ولري. د دې خبرو څرنګوالی به د افغانانو له لوري ټاکل کیږي، خو د امریکا متحده ایالات ټول افغانان چې په افغانستان کې دننه یا بهر دي هڅوي چې د خپل هیواد د مسایلو او ننګونو په اړه له یو بل سره سخت بحثونه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه شش دافیره ډیکر او ټیم به له هغو افغانانو سره چې مدني فعالان، خبریالان، د خصوصي سکتور د بشري حقونو فعالان او د عامه خدماتو کارکوونکي پکې شامل دي او په تیرو شلو کلونو کې د متحده ایالاتو د حکومت متحدینو هم وغږیږي. د نوموړي په وینا میرمن ډیکر ژمنه ده چې په افغانستان کې دننه له افغانانو سره هم د هغو مسایلو پاره وغږیږي چې د افغانانو او امریکا لپاره مهم دي او هغه ټول نظریات په واوري چې د یو سولیز افغانستان ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سرپرست سفیره کرن ډیکر ترکیې ته تللې وه او هلته یې د افغانستان په اړه له بیلابیلو لوریو سره خبرې کړې وې. اغلی ډیکر پر خپل ټویټر لیکلی وو ترکیې ته د دې لپاره تللې وه چې په هغه هیواد کې له میشتو افغان سیاستوالو، میرمنو، خبریالانو، مدني فعالانو، د بیلابیلو قومونو له استازو او نورو اړخونو سره د افغانستان د روان وضعیت پاره خبرې وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د تیر جمهوري نظام له یو شمېر چارواکو او سیاستوالو سره هم په اړیکو نیولو ونه توانېدو، خو د تیر جمهوري حکومت د بهرنیو چارو وروستي وزیر محمد انیف اتمر درې ورځې وړاندې د ای بی این په نوم له یو ټلویزیوني شبکې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو که طالبان بین الافغاني خبرو ته غاړه کېنږدي هېواد به نور هم د بربادۍ په لور لاړ شي. ښاغلي اتمر په دې مرکه کې د طالبانو تېرې منی ته په اشاره سره وویل که طالبان د یو توافق له لارې د افغانستان او نړۍ ګټې خوندي نه کړي بدمرغي افغانستان ته راتلونکې ده. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي وو چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتینې ملي ډیالوګ د پیل لپاره بیړنۍ اړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ نږدې څوارلس میاشتې تېرېږي، خو د دوی حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شموله حکومت جوړول، ښځو ته په واک کې ونډه او بشر حقونو ته درناوی د نړیوالو غوښتنې دي، خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې حکومت یې ټول شموله دی، د بشر حقونو ته درناوی لري او د خوندي چاپیریال له رامنځته کېدو وروسته به میرمنو ته د کار کولو اجازه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د ژمنو په نه عملي کولو هم تورن شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف یو وار بیا په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې. د یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشر چې افغانستان ته په سفر تللې ده وایي په جلال آباد کې له هغو نجونو سره کتلی دي چې تعلیم تلیواله دي. نن 409 ورځې دي چې پوره شوې چې طالبانو په افغانستان کې لشپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. تعلیم تلیواله والنجونې وای دې ته پته مدي چې یو ورځ په دوی ته اجازه ورکړ شي چې درس وایي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشره دامینیک ایزابل هایت چې تیر یک شنبه افغانستان ته تللی وای لګونو دا سنجونو سره کتلی چې تعلیم ته خورا زیات لیواله دي. هغه پرونه وخت لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې هم انجونو د خپل هلو خبري ورته کړي.
دا جلال آباد په خونځي کې مې فوق العاده افغان نجونې ولیدې. یوې هم نه شرمېده، بلکې خبرې وکړې او د خپل راتلونکي په باب د خپل هیلو کیسې راته وکړې. تر هر څه مخکې تعلیم د دوی په ذهن کې دی. دولس کلنې نجيبې راڅخه غوښتنه وکړه چې اوسنیو بل فعل چارواکو ته ووایم ټول نجونې د دې مستحق دي څو تعلیم ترلاسه کړي.
بلخوا په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سموت وای د ټولنجونو خپلوان او د کورنۍ غړي امدا هیله لري چې انجونی له تعلیم برخمنې وي.
په ټول افغانستان کې تعلیم ته د انجونو د هغو دورونو مندو پلرونو او محلي مخور غوښتنه خورا زیاته ده، ځکه خلک په دې پوهیږي چې دا له بېوزلۍ د وتلو یوازینۍ لاره او د سوکالۍ کلي ده. تعلیم د هر ماشوم لپاره.
هغه انجونې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي لوی ارمان یې د خپل پاته تعلیم بشپړول او د افغانستان په آبادۍ کې ونډه اخیستل دي. د یولسم ټولګي زده کوونکي مدینه ازادي راډیو ته وایي
طالبان څخه د غوړ سیمو مکتب خلاص کې موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو، د موږ کالی اسلامي دی، حجاب اسلامي دی، موږ په هیڅ لدې سره د موږ راتلونکي خرابېږي، ځای کې موږ د موږ راتلونکي خراب نه کی، ځای نه کی، موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کې.
نن چهارشنبه څلور سوه نهم ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې اړه کار روان دي او ژر به له شپږم ټولګي پورته د انجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان اندېښنه لري چې ایران ته په نږدې وخت کې د دوی پر هیواد برید ته احتمالا چمتووالی نیسي. د سعودي چارواکو دغه استخباراتي معلومات امریکایانو ته هم ورکړي دي. سپینه ماڼۍ په دې اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې که ایران پر سعودي برید کوي، دوی د اړتیا په وخت کې ځواب هم ورکولی شي. اسدالله لودین را سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه به نور جزئیات وړاندې کړي.
ډېره مننه. امریکا داسې مهال پر سعودي عربستان د ایران احتمالي برید ته اندېښنه لري چې له وړاندې په ایران کې د مظاهره چانو د ځپلو او روسي پوځ ته د بي پيلوټ الوتکو د ورکړې په خاطر د تهران او واشنگټن اړیکې خړې پړې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي پر سعودي د ایران د احتمالي برید استخباراتي معلومات سعودي چارواکو امریکا ته ورکړي او سپینې ماڼۍ پرون د نومبر په لومړۍ نیټه په اړه خبرې کړې دي. رویټرز اجانس بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په حواله ویلي موږ د ګواښ د دغه انزور په اړه اندېښمن یو او د پوځي او استخباراتي چینلونو له لارې له سعودي سره په اړیکه کې یو. د سپینې ماڼۍ یو بیان هم ویلي چې اړتیا وي دوی به پر سعودي د ایران د احتمالي برید ځواب ته زړه نازړه نشي. امریکایي چارواکو وروسته تر هغه په دې اړه خبرې کړي چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې وویل چې سعودي پر دوی د ایران لخوا د احتمالي حملې استخباراتي معلومات متحدو ایالاتونو ته ورکړي دي. د سعودي حکومتي چارواکو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي او نړیوالو اژانسونو هم لیکلي چې د سعودي د حکومت چارواکو د دوی پوښتنې نه دي ځواب کړي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب لوړپوړي قومندان حسین سلامي نږدې دوه اونۍ وړاندې سعودي ته خبرداري ورکړې چې پر اسرائیلو ډېره تکیه ونه کړي. سلامي په دې خبرداري کې د سعودي عربستان د شیشهی ماڼیو یادونه کړې وه او اوس احتمال دا دی چې له همدې شیشهی ماڼیو نه د هدف دا دی چې که چیرته امکان وي ایران د سعودي عربستان ماڼۍ په نښه کولی شي. سعودي عربستان او اسرائیل د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب له 2006 کال راهیسې د یو تړون له مخې اړیکې سره پیاوړې کړې دي او امریکا هم په فارس خلیج کې د ایران ضد د دغو متحدانو ملاتړې ده. سعودي عربستان د دوی د تیلو پر تاسیساتو د 2019 کال د توغندیزو او بي پيلوټ الوتکو بریټ هم د ایران کار بولی، خو ایران بیا دا تورونه رد کړی دي. سعودي عربستان او ایران له لسیزو راهیسې مخالفتونه لري او په سیمه کې یو د بل د ګټو په وړاندې د نیابتي جګړو ملاتړ هم کوي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو کې تیره میاشت کله چې اوپک پلس سازمان تصمیم ونیو چې دوی به د تیلو صادرات کموي، په امریکا کې د تیلو بیې وختلې او د سعودي عربستان دغه تګلارې د امریکا د ولسمشر غبرګون هم پارولې. یعنی دا مهال د سعودي او واشنگټن اړیکې هم ډېرې ښې نه دي.
ډېره زیاته مننه. اسد لودین و چې د سعودي عربستان د اندېښنې په اړه چې ویلي ایران احتمالاً پر دوی بریت کوي. جزئیات راکول
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
امریکای لاس انجلس ټایمز ورسپانې د روسي لخوا د اوکراین جګړې ته د پخوانیو افغان کمانډویانو د ګمارلو موضوع ته پام اړولی او په وروستۍ ګڼه کې په دې اړه د اسوشیټد پریس راپور خپور کړی دی. په راپور کې دریو پخوانیو افغان جنرالانو ویلي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو سرتېري چې د امریکایي ځواکونو په خوا کې په جګړو کې برخه اخیستې او تیر کال د هیواد په ګډوډۍ کې د لویدیځ له وتلو وروسته ایران ته تښتېدلي اوس د روسیې د پوځ لخوا د اوکراین جګړې ته ګمارل کېږي. دغو جنرالانو ویلي روسیې غواړي په زرګونو پخوانی افغان کمانډویان یو بهرنی لښکر ته جذب کړي. هر یو ته د $1,500 میاشتنی معاش او هم دوی او همې کورنیو ته د خوندي پناه ورکولو ژمنه کوي. وړاندې په مطلب کې د جنرال عبدالرؤف ارغندیوال څرګندونې راخیستل شوي چې ویلي دي دغه ځواکونه نه غواړي چې جګړې ته لاړ شي خو دوی بله لار نه لري. د هغه په خبره لسو یا څه زیاتو کسانو چې په ایران کې اوسي او له ده سره یې پیغامونه تبادله کړي اکثره یې له دې ویریږي چې ایران به افغانستان ته ډیپورت کړي. د ښاغلی ارغندیوال په وینا دوی ترې غوښتي چې یوه حل لاره وروښیي چې څه وکړي. اکثرو ویلي چې که بیرته افغانستان ته لاړ شي نو به خیر د طالبانو لخوا ووژل شي. په لاس انجلس ټایمز کې وړاندې د هیبت الله علیزي په نوم د یوه بل افغان جنرال څرګندونې هم راخیستل شوي چې ویلي دي د روسیې لخوا د اوکراین جګړې ته د افغان پوځیانو د جلب جذب چارې د واګنر ډلې په نوم د روسیې اجیر ځواک مخته وړي. هغه ویلي چې په دې پروسه کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو هغه پخواني قمندانان چې په روسیه کې اوسي او روسي ژبه یې زده ده مرسته کوي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای پخواني مشر مایکل مولروی ویلي موږ دغه پوځیان هغه څه چې ورسره ژمنه مو کړې وه نه دي ایستلي او اوس دا کار ترسره کیږي. د هغه په خبره دی په دې کې شک کوي چې روسیه به وتوانیږي چې دغو افغان کمانډویانو ته قناعت ورکړي چې ورسره یو ځای شي ځکه دوی د جګړې لپاره نه بلکې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ د پیاوړي کېدو لپاره پوځ ته مخه کړې وه. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو چې شمېر د 40,000 او 30,000 تر منځ او په تیرو 12 کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ جګړه کړې. یوازې 200 جګپوړي افسران د امریکا د پوځ له وتلو سره د هوا له لارې افغانستان نه ایستل شوي خو په زرګونو نور د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي یا په افغانستان کې پاتې دي او په پټه ژوند کوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د ویب پاڼې له مخې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کر نږدې یوه پر درېیمه زیات شوی دی. دغې ادارې ویلي افغانستان سره له دې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ګڼو بشري او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د تریاکو تولید په 2022 کال په دې هېواد کې تر ټولو ګټور ځکه و چې بیې هم ډېرې لوړې شوې دي. په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې د دغه زیاتوالي خبر داسې مهال ورکول کېږي چې طالب چارواکو د روان کال په اپریل میاشت کې د کوکنارو پر کښت او د ټولو مخدره موادو پر کاروبار بندیزونه ولګول. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې له مخې په تېر یو کال کې د هغو ځمکو اندازه چې کوکنار پرې کرل شوي 233,000 هکتارو ته رسیږي چې دا پر کوکنارو د څارنې له پیل راهیسې درېیم ځل دی چې پر دومره لویه ځمکه کوکنار کرل کېږي.
اوس به پکتیکا ته ورشو. د پکتیکا د مټخان روسالی اوسیدونکي وایي چې د څکاکو د پاکو اوبو په ګډون د ژوندانه له ډېرو مهمو اسانتیاوو بې برخې دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي د دې ولسوالۍ د خلکو ستونزې مني او سیمې ته د پاملرنې د زیاتولو ژمنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیکا ولایت د میټاخان ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د څښاک د پاکو اوبو، کرنې، روغتیا، ښوونې روزنې او د ژوندانه په نورو برخو کې د ورسره مرسته وشي. دوی وایي اقتصادي کمزوری او د خلکو ژوند له کړاوونو ډک دی، نو که چیرې ستونزو ته پاملرنه ونه شي د دوی په ژوند کې به مثبت بدلون او د اسانتیاو رامنځته کېدل ډیر وخت ونیسي. د میټاخان اوسیدونکي عبدالمتین آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د سیمې په ژورو څاګانو کې اوبه کمې شوې او خلک د څښاک د اوبو په برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
موږ پاک اوبو ته بېخي لاسرسی نه لرو، ځکه چې مقصد چې کومې پرمې موږ په کورو کې والی یا مقصد په پښتو کې والی دي نو کته کېږي د اوبو، نو دغه د دغه مؤسساتو چې غوښتنه ده چې موږ ته مقصد دغه خپل کورو د څاګانو پاک اوبو ته ضرورت پیدا مکتبه سره ضرورت پیدا شي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی محمد اصغر وایي د ولسوالۍ په کچه هغه مرکزی ښوونځی هم ودانۍ نه لري او کارونه د تیر جمهوریت له وخت نیمګړی پاتې دي. چې د دې کبله د دې ښوونځي زده کوونکي په اوړي کې ګرمۍ او په مني کې ساړه ته ناست وي.
مکتبونه خراب دي، موږ چې امرو د سلیمانزو یو مکتب دی، دغه 15 کاله کېږي چې ساتیر حکومت نقشه اچولې وه، اوس ما مکتب په نیمای کې ولاړ دی. بعضې درس نور مکتبونه شته په مټاخان کې، د خپرنه کوټه شته، نه یو ښه خیمه شته، نه یو ښه شته، ډاکتران شته، کې انشاءالله ډاکتران ګزارل شته، چې ډاکتران شته د وینې معاینې ودي، نور شیان نه لري.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی ظریف خان وایي دوی یو ډیر پخوانی کاریز لري. د دې کاریز د اوبو څخه پخوا خلکو د څښاک په خاطر او د ځمکو د خړوبولو لپاره کار اخیسته، خو اوس هغه د څښاک استفاده ورځنی کیږي، ولې ځمکې نشي خړوبولی.
سلطانی کاریز ده، نو دا کاریز اوس په داسې اندازه باندې سوه ده چې بالکل په نیستي باندې ساده فقط مازه اوبه ځین راوځي، نور ړنګ سوی ده، اوبه پې کې وتې دي، سیلاونه پرې راغلي دي، خوړونه پرې راغلي دي. ډېر مشکل لرو موږ له اوبو سره، خصوصا د ما خپل ځکه ده
بلدوری ته د پکتیکا چارواکی د میټاخان ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي ولایتي اداره د مرستندویو بنسټونو په همکارۍ په یاده ولسوالۍ کې د خلکو لپاره د ځینو مهمو پرمختیایي کارونو پلي کېدل په پام کې لري. د پکتیکا مرستیال والي محب الله حماس ویل
د روغتیا باره کې او بالخصوص د څښاک اوبو باره کې، ښوونې او روزنې باره کې په هر بخش کې انشاءالله له اړوندو موسساتو سره وخت وخت باندې کېناستاوې کړې دي او خبرې او مجلسونه مو سره کړي دي. انشاءالله په راتلونکي به په مټاخان کې ډېر څه وشي، بلکې په ټول پکتیکا کې به انشاءالله دا خدمات جاري وي په سمره ولسوالۍ سي دي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له پلوه یو پراخ او نسبتا لوی ولایت دی چې د یو شمېر لرو سیمو او ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه له اساسي اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د پکتیکا اوسیدونکي د اسانتیاو په برخه کې د اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو د پاملرنې غوښتنه کوي.
جوان آزادی
خزینا پر سر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
وس په غزنی ته ورشو، په غزنی کې 200 تنه په نشو روغ دي کسان راټول شوی او یو روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوی دي. د طالبان د حکومت چارواکي وایي دغه کسانو ته په علي لاله سیمه کې روغتون فعال کړی چې د شاوخوا 1500 کسانو د اوسیدو ظرفیت لري. هلته یې ځای پر ځای کوي او بیا یې درملنه کوي، خو دغه معتدین بیا شکایت کوي چې له دوی سره په روغتونونو کې چندان ښه سلوک نه کیږي. په غزنی کې ګڼ شمېر ولسی کسانو هم دغه معتدینو د راټولولو او تداوی کولو کار ته خوشبینه دي. نورحال په دې راپور کې
دا شور د هغه په نشو دروردو کسانو دی چې د درملنې په مخه مرکز ته وړل کیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تیر ورځې د ښار له بیلابیلو سیمو څخه 200 په نشو روږدي کسان د درملنې په مخه راټول کړي دي. په امونیا قومندانۍ کې له مخدره توکو سره د مبارزې امیر د دغه کسانو راټولولو پر وخت رسنیو ته وویل دغه کسان په ښار کې پر خلکو بوج دي، نو ځکه دوی راټولولو او تداوی کولو ته مخه کړې ده. نوموړی وایي په علي لاله سیمه کې په باغ زنانه کې په یو روغتون کې چې د شاوخوا 1500 کسانو د اوسېدو گنجایش لري، هلته ځای پر ځای او بیا یې درملنه کوي. نوموړی وایي موږ غواړو چې دغه کسان له ښاره راټول کړو او بیا یې درملنه وکړو. دی وایي موږ یو ځل پخوا هم د دغه کسانو د راټولولو کار پیل کړی و، خو د خوراکي توکو د نه درلودلو له امله مو بیرته پرېښود. اوس بیا په افغانستان کې د الکوزي شرکت دغه روږدو کسانو ته د خوراکي توکو زمینه برابره کړې ده، نو ځکه مو بیا د دوی راټولول پیل کړی دی. نوموړی وایي د دغه کسانو د درملنې او ډاکټرانو په برخه کې به روغتیا وزارت ورسره مرسته کوي، خو دغه متعدین بیا شکایت کوي چې له دوی سره په روغتونونو کې چندان ښه سلوک نه کیږي. دوی وایي په نشو روږدي کسان په زور دې ته اړ کیږي چې نشه پرېږدي، خو دغه کار بیا متعدین نور تر فشار لاندې راولي. دوی وایي په نشو روږدي کسان د نشو تر څنګ له ډیری نورو ستونزو سره هم مخ دي. حسن علي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ خو نورې ستونزې هم لرو، رواني ستونزې لرو، رنځوران یو. هر حکومت خپله سلامتي لري او له رنځورانو سره وضعیت کوي. موږ دا روغتون نه دی لیدلی چې څنګه روغتون دی. بیا هم وایم چې موږ نورې ستونزې هم لرو، رواني حالت مې خراب دی، پښې مې ټپي دي، لوېدلی یم.
بل لور ته بیا په غزنی کې ګڼ شمېر کسان د دغه متعدینو د راټولولو او تداوي کولو کار ته خوشبین دي. دوی وایي که دغه کار وسي ټولنه به له یو لوی ناستور څخه خلاصه سي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د غزنی خوږیانو ولسوالۍ غازی محمد دی. نوموړی وایي موږ په دې هیله یو چې دوی دغه متعدین راټول په دغه پروسه کې بریالي او دا ستونزه حل کړي. دی زیاتوي نن موږ په ښار کې ولیدل چې د طالبانو ځواکونو په نشو رژدي کسان راټول او د درملنې لپاره یې وړل تر څو له دغه بیکاره رنځ څخه نجات پیدا کړي.
نو موږ یقینا ډیر خوشحاله یو دې کار ته، ځکه چې دا کار ډیر مؤثر ده. د موږ ټولنه، د موږ جامعه، له دې ناخوالو، له دې مشکلاتو به خلاص شو. دا تر ټولو غټه ستونزه ده. دلته متنوع او مختلفې ستونزې ایجاد کړي دي. د ښاریانو ژوندونه یې له مشکلاتو سره مخ کړي دي. ان تر دې پورې چې د غلا او موضوعات رامنځته کېږي، همداسې نور فسادونه، تخریبونه، مشکلات، ستونزې را پیدا کوي.
په غزنی امونیا قومندانۍ کې له مخدره موادو سره د مبارزې امریت په وینا چې په غزنی کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 1,15,000 کسان په نشو روږدي دي چې 4,500 یوازې په غزنی مرکز او پاتې نور یې په ولسوالیو کې ژوند کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfer.org.
تاسو ازادي رادیو اوري.
ستاسو له پیغامونو
سلام لکونړه ازادي رادیو کول کار کوم ته سلامونه وان پیغام می دار د امارت اسلامي نغواړم چې سید فساد به هغه چارواګو کړی د تیر جمهوریت په وړه چې کوم یو سرباز د کذابیت د وړه دي جامین دي خو فساد یې ختنو کنه د امارت اسلامي نه هله کوم چې تشکیلي وظیفه ورکی د ازادي رادیو نړۍ رمنن.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سپاری کې مدره ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترم، زموږ تاریخ را باب کړل نو خو ستاسو زموږ سره کومکونه وسې مستر سره وسې موږ ونه کړو چې پر شیل اندلې هغه مشران او دلګي مشران چې دی په دوه او درې او څلور ودونو په شلکه کې دې ستړي شته کې موږ ونه کړو چې پر دې شو او په مخ لري دلې مستری کوم کنه وس. السلام علیکم.
بعد السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. قاری محمد ایوب پښتون هم ساسو دایمي اوریدونکو. خبره دا شته چې دا یو هفته مخکې یا لسبه مخکې د زموږ په کریه کې، زموږ په کورو کې، زموږ په کلی کې، زموږ سره خوشحالت خانګي وسو. موږ یو ښځه وروت کړې وه او په پلزوی کم ته پلار یې وپاتې مورې ژوندې ده. دا څه زموږ په بدل کې خیر ده، بدل نکاوي دغه شرایزي په بدل کې مو ورکړې وه. نو بیا هغه و چې دا څه زموږ روغ نه دی ځای ور یوسل. دا د میړه په کور کې مړه سوه، هغه په مسلکي شکل مړه کړه، مړه داسې کړه چې د شپې تر وهل لاندې مړه کړه. موږ بدن ولیدې، موږ ښځو بدن یې تک شینو، په سر کې ټپونه وه، د شپې وژلې تر وهل لاندې په شپږو نفرو یا پنځو نفرو په ګرده پامیل. بیا سهار مسلکي نفر پیدا کړي، دغه مسلکي نفر و بیا د دې پر امر باندې به مې چې شي د دې لاسونه پریشي دي، ټوټه ټوټه غورځولې ده. د شبرغان د جوزجان د ولایت دا د کومان از ما سره ناشتي نو ساسو دایمي همکار تاری محمد ایوب پښتون هم ساسو دایمي اوریدونکی ساسو نه یلو دا چې ما دغه پیغام نشر کی. السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د خبرونې دوی مینی میتر اورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لند خبر